پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه وایي د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول دغه حکومت په رسمیت پیژندل به ډېر اغېز ونه لري.
که چېرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي؟ دا مسله به د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې وڅېړو. په اورزګان کې یو شمېر ځوانان وایي طالب چارواکي په شخصي ژوند کې ډېره مداخله کوي.
د موږ په تیر نظام کې څنګه ژره به مو سره سم کړه سټان مو ډېر خوند ته کوي. اوس په دې نوې انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پوهېږو.
له کندز ښار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوي او د درمنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي.
تصمیم مې جدید از دلیل نیولی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس د یا شکستې سکوت خبرونه هم مه هېروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د پاکستان او تاجکستان مشرانو پر افغانستان خبرې وکړې. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبري وکړه. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې دوړو خو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سیوی د افغانستان پر اوسنی وضعیت سولې او ثبات او بشري مرستو ټینګار وکړ. عمران خان په ځنګړي ډول په اوس وخت کې له افغانستان سره د بشري مرستو اړتیا مهمه وبلله او د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي راکړو ورکړو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د تاجکستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې چې د تاجکستان او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې دي. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې او طالبانو د هغه دا غوښتنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چینایي الوتکې باګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وایي باګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلي او نه هم چینایي ځواکونه. تېره شپه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې سوې چې د باګرام هوایي اډې څراغونه ناببره روښانه سوي او د چینایانو څو الوتکې په دې هوایي اډې کې کښېناستلې دي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلو فربایت او د هغې د ژوند شریک رامیش نیګزی ته موقع ورکړه سوه چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیل باو ښار په سیالۍ کې ګډون وکړي. هغې له بیات له سیالۍ وروسته خپل احساسات داسې څرګند کړل.
ډېر ښه احساس کوم، اوښکې مې نشم درولی. د ټولو له هر کلي ډېره مننه. دلته لوبه راته لوی ویاړ دی.
نیلوفر باید له نږدې سلو نورو افغانانو سره د اګست پر شلمه یعنی پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو 15 ورځې وروسته د هسپانیا پلازمېنې مادرید ته پناه یووړه. په پرونۍ مسابقه کې هسپانوي لوبغاړو دواړو افغان لوبغاړو ته په ګلانو هرکلی ووایه. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو دغه راز شتمنو هیوادونو ترمنځ د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې د مړینو تر نیمایي ډېره برخه په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې ثبت شوې ده. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2.5 میلیونه مړه شوي دي. حال دا چې همدومره نور په یو نیم کال کې مړه شوي وو. تیر اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8000 او په هر دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په اصل کې ده چې په ځینو هیوادونو کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي، خو په نورو هیوادونو کې بیا خلکو ته کافي واکسین نه رسیږي. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خو په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. له یوې خوا واکمن ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا ادعا کړې دي، له بلې خوا د اپوزیسیون عمده ډلې په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې هم سوي دي. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 50% شمیرل سوي رایو له مخې د ګرجستان خوب ګوند 28.6% رای ګټلي، خو متحد غورځنګ 10.5% رای خپلې کړې دي. پاتې رایې د 43 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. پر نویو ټاکنو ته اپوزیسیون تر ډیره د واکمن د ګرجستان د خوب ګوند لپاره د ټول پښتنې په سترګه ګوري. دغه ټاکنې د جلاوطن پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر ماموریت غور کوي. په اصل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلې، د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلد ایم سونتانګ ورځپاڼې نن خپور کړی دی. د سند له مخې دا ډول یو پوځي ماموریت په د اوکراین په سرحد کې د روسیې روانو پوځي فعالیتونو ته په پام سره د اوکراین سره د پیوستون څرګندوی وي.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو د ټینګار تر څنګ دا خبرداری هم ورکړی چې که دا مرستې بندې شي د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، لومړي وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له ټیارټي سره مرکه کې ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډېر اغېز به ونه لري. ښاغلی خان د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیا ډېره مهمه بولي.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېره اغېز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان لومړی وزیر پر امریکا هم غږ کوي چې اوس یا وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. وقتا د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله دا خبره تکرار کړي، خو لا هېڅ یو هېواد د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کوي او زیاتوي که چیرې دا مرستې بندې شي، نه یوازې دا چې په دې هېواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو ننګه کړي او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. ونې وړاندې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نېټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې غنی له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یو موضوع ته پنشیر جګړه ده. تاجکستان وای هلته بشر زد جنایات شوی خو طالبان دا خبر ردوی د دې ترخوا د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. خو له رسنیو سره د طالبانو یو شمېر غړو په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریځ د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
د حقوقي او سیاسي چارو په دې صفحه هم را سره وصل شوی دی. صفحه خبرونه ته خراغ لاست. ولې پاکستان د طالبانو د پرسمت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي؟ ولې په دې برخه کې په خپله لومړی ګام نه پورته کوي؟ هغه څه چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې پورته کړی و او د طالبانو د وخت رژیم یې پرسمت پیژندلی و.
ډېره مهرباني ساسي پوښتنې ده. خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزه اوس یوازې په رسمیت وپېژنم دا څنګه شي چې لکه هغه تیز دلی غونده د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامېږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپېژني. شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دی وي چې دوی یې په رسمیت وپېژني.
صافی صاحب، عمران خان د دې تر څنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسني وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو ته ضرر رسوي او که د افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمني د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته ضرر رسوي. ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټولو تاجرانو شتمنو د هغه کاروباریانو افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دی په رسمیت وپېژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تعویلیږي او افغانۍ د 500 ډالرو نه 100 افغانیو ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا که بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظه دا مملکت په سقوط وکړي.
همدا موضوع چې عمران خان ویلي د افغانستان مخکینی حکومتونو تقریبا په سلو کې اویا بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیده او دغه تقریبا اوس قطه شوې ده. دغه خبرداری چې کچیرې دغه مرستې ونشي له افغانستان سره تاسو هم وویل چې له اقتصادي پلوه په څه مانا اقتصادي سقوط، آیا د دې مانا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
مانای دا ده که سقوط وکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چی ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې مټور نه کړي، نو تاسې څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظه سقوط وکړو نو سیاسي لحاظه هم سقوط کوي.
ډېره مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو پوه ودیر صافی و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، په دې اړه خپل نظر راسره شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې له 1.5 زرو څخه زیاتو کسانو لپاره د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دغه ریاست لخوا خپره شوې راغلي چې دغه کسان د جوزجان ولایت د شبرغان ښار په جنګل باغ کې د لښتیو پاکولو او په نورو ولسوالیو کې کار ته د پولو جوړولو لپاره په کار ګمارل کېږي. خبر ځای زیاتوي چې د دې کسانو له ډلې 1500 په منګجک، 1500 په مردیان او 640 کسان یې د شبرغان په جنګل باغ کې په کار ګمارل کېږي. د جوزجان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې دا به د یادو کسانو د اقتصاد د ښه والي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ډېری ځوانانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وزګارتیا شکایت درلود. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په داسې حال کې چې د دوی د کال د بیا پیل شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو لا یې هم د افغانستان بانک سره ستونزې نه دي هوارې شوي. د دغې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل هره اونۍ افغانستان بانک صرافانو ته یوازې $200 یا 60,000 افغانۍ ورکوي چې دې محدودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. نوموړي وویل دوی تېره ورځ د افغانستان بانک له مسؤلینو سره خبرې کړي او هغوی د ستونزې د هوارې ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي حاجي دادګل په وینا که چیرې د دوی دا ستونزه هواره نشي، بیا ځلې به خپل فعالیتونه ودروي. دا ستونزې او محدودیتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن او نړیوال بانک د افغانستان بانک پانګه کنګل کړه. او نن په کابل کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او لس پوله، یو ایرو 104 افغانۍ، یو پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 60 پوله، زر هندي کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي واسمي زونړي والا موضوع د قطر په پارلماني انتخاباتو کې راي ورکوونکو له شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نه کړه. له دې ناهیلي کوونکې نتیجې وروسته هم دا خزي وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي. په دې اړه نور جزئیات به له ملالای بشیر نه واورو.
مننه نورې صاحب. په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په دې هیواد کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 59 کلنه ده. دا د نرسینګ په برخه کې مدیر ده او په دغو انتخاباتو کې د دوهله مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید وایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. الجسیم رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور ښځې دي هم له یو شمېر نارینه وو څخه اورېدلې دي چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دی په خپل رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدۍ په برخه کې کار وکړي. کته هم په دې ورستوي کې د شوزو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راغلي دي چې پکښې د شوزو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارې پر قطر انتقاد کړی دي چې تر اوسه هم د شوزو لپاره د سرپرست سیستم لري. شوزو د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره لناري نه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشري حقونو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دغه اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو لوې شدې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې کړې وې. نوري صاحب، ګڼو شزینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو او هغوی د اولادونو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد شذو ورسره ودونه کړي دي. د قطر شزې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسې کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذینه وزیر ده او نوم یې حنان محمد الکواری دی چې د عامی روغتیا وزیر ده.
ډېر مننه قدرمن اوریدونکو. وامر د چای په قطر کې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې چې شپږ شتو خزینه کاندیدانو ځانونه کاندید کړي وو یوه هم انتخاب نشوه. قطر هم هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې او دغه راز له هغه وروسته د افغانستان په روان وضعیت کې مهم رول لوبولی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې قطر یو ښه بېلګه ده د اسلامي رژیم یا اسلامي نظام چې طالبان هم په افغانستان کې کولی شي له هغه ډېر زده کړه وکړي او د هغه موډل یا نمونه په هغه هیواد کې ورڅخه استفاده وکړي. البته د قطر د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې په قطر کې د لوړو زده کړو له محسسو نیمایي فارغان ښځې جوړوي او په ادارو کې هم له سلو د نیمایي برخې زیات ښځینه کارکوونکي دي په ملکي ادارو کې په کارونو بوخت دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کرده. لازادی راڑی و سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د کندوز سیمه ییز چارواکو د ښار له بېلابېلو برخو څخه پر نشه یي موادو روږد کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتون ته لیږدولي دي. روږد کسان هم خوښ دي چې روغتون ته لیږدول شوي او غواړي چې له روږدو ځان خلاص کړي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې سیمه ییز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روږدي کسان راټول او د درملنې په خاطر یې د دې ولایت د روږدو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې وروستیو کې چې پر نشه یي توکو روږدي کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 30 کلن ځوان چې پر نشه یي توکو روږ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له 13 کالو راهیسې نشه کولې.
قاچاقبرای شه بگیره نفرای که میفروشه باید گم شوه که ما میبرایم پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید د نشه توکو پلورون که او قاچاقبران ونیسی، ځکه کله چې موږ له روغتون څخه رخصت کیږو بیرته پر دې مرض اخته نسو. موږ له امارت اسلامي او د روغتون له چارواکو خوښ یو، زموږ خدمت کوي او دلته زموږ لپاره هر ډول امکانات موجود دي.
جمعه خان چې تازه روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی دی، د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهراً 30 کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 30 کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، تصمیم مې جدید از دلې نیولی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ورنه لیدله. ناخه دوستان نه چې بس مور د مور یې کیا بس اولاد اولاد نه جدا کیږي. دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی، بس سړی ګوره د نږدې دوست نه دې لرې کوي. خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ روډې ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب ول غلاګانې کولې، د خلکو کورونه دغه یو ځای ته راټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام وکړو.
په کندوز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تن ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکي هم له موږ سره همکاری کوي. د پخوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی او زموږ کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو د نشه یي توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روږدو کسانو شمېر هم مخ په زیاتېدو و. د کندوز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جدي سیمادارن 33 نفر کروشنده اماده ما بس تقریبا دریم اکیاس کې کوم
تر اوسه پورې کابو 33 تنه د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون له خوا نیول شوي او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشه یي توکي پلورل او خلک یې روږدي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکوو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشې توکو قاچاق بارانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دې وړاندې د دې ولایت په خونوي دولتي چارواکو ویلی وو چې د اټکل مخې په کندز ولایت کې کابو ډیر زره تنه پر نشې توکو روغ د کسان موجود دي. خو د دې ولایت زیات شمیر وسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روغ د کسانو په شمیر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
په اوروزګان کې یو شمیر ځوانان وایي طالب چارواکو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې طالب وسلوال یې نه پرېږدي چې ګیري وخري یا هم د سر ویښتان جوړ کړي. له بلې خوا په دې ولایت کې سلمانان بیا وایي چې په کاروبار کې 90% کموالی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وای دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د موږ په تیر نظام کې ټول زړه مو ډیر ډاډه وروره بستان مو څنګه ژره بمو سره سم کړ سټان مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نوې انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پیږو چې ګرمه کې وایته د دولت نه پاره چې په لای خو ورزي وروره وجره دی دی کړی نه زموږ په خواهش دی څه کار لري وروره. د دې په شخصیت موږ کانو نو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناه موږ په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژري کده بستان ارڅ ګناه ست هغه مخ په غاړه ده وروره دی چې
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولې کله چې ژره خریلې وه. دی وایي طالبانو یوه ورځ د ژرې د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانۍ دکان خلاص کړی دی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همجی ولایت کې د سلمانۍ د همجی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګوا سره مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
دا له کارونه دا سی وی سی پر سوي دي څلور سوه درې سوه نه راته بدلي نه کار شته نه د کار خوند شته. اوس اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه پخوا کیسې هغه هېڅ نشته دي. بس بانکونه باز راته خلاص شي اقتصاد راته پهاله شي وروره دا د پیسې وروره په کور کې انګاډ وړه نهشته دي. مسافر یم دغه ته راغلی دوی غو میدان وردګ سره ورک کې په خدای مریضان هم پاتې دي. مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو. ایران ته موږ هم نه پریږدي پاکستان ته نه ستلو را مسافر یې ځای خوند نه شته. خو د خپل افغانستان کې مې اړولې خوند خدای پاک دی د خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبانو امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبانو نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ وود دي باندې هم داسې زمينه مخته برابر کښتان کارونه جوړ شو. اوس خو په حاله داس کارونه دي پرون ما 200 کال دانه کار کړه او په ټول را مخ کیم چې کار کوو نو 3000 درې نیم زره 2.5 زره یو ورځ زموږ کار وو. اوس کارونه نشته بانکونه ګرده باندې څنګه پخوا نظم وو اوس هم باید مغه نظم جوړ شي. باید د نظم نه سرغړونه ونه کړي چې اوس نو هغه زوړ دکمان لاړو نه هغه علاقه د نوار چلان په موږ باندې کوي.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانۍ شتون لري چې په هر یوه سلمانۍ کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت وه چې خلک به پلین کې ورته ناست وه. خو اوس دوی ټول لاسه تر زنه ناست دي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼې دوی دي د ژرو خریلو په خاطر خلک وهي. او یاد یهم بنجانوی دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده ویل چې دوی خلک د خبرو لاري هڅوي څو ژری و نخري په دغه ولایت کې که هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویشتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی خو ولې لږی وړاندې دغه ولایت په گاوند هلمند کې د طالبانو له ادرسه په یو خبره سوی خبر پانه کې لیکل سوی و چې لږی ورسته هر څوک ژره وخري